د مشال ریډیو د هارون بچا هنري غړی په دې ځانګړي خبرونه کې اوریدونکو حمزه هارون بچا درته سلامونه وایم. دا ژوندۍ خبرونه مو درته پر کابل یا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د لومړي کال پوره کېدو په مناسبت راوړې ده. او دا ځکه چې د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15مه راهیسې چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی، په هغه هېواد کې د موسیقارانو او سندرغاړو تر څنګ د نورو ښکلو هنرونو هنرمندان ځانونه خوندي نه احساسوي، او همدا لامل دی چې د پام وړ شمېر افغان هنرمندان دا مهال افغانستانه وتلي دي. هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي له دې هېواده د وتلو د لارو چارو په لټه کې دي. موږ د خبرونې ته هغه ځوان او نومیالي افغان هنرمندان مېلمانه کړي دي چې دا مهال په نورو هېوادونو کې له نوي سره د ژوند د هنر پیلولو په هڅو بوخت دي. له دوی به اورو چې د کابل سکوت د دوی او په ټوله کې د سیمې پر موسیقي او فرهنګ څه اغیزې کړي دي. په خبرونه کې به د سندرغاړو ګودر ځاځي، میر خان او امجد شهزاد د خبرو او سندرو تر څنګ د یوه پیژندلي افغان انځورګر اقبال ترناک تاثرات او د دوو پښتنو پوهانو افراسیاب خټک او عبدالغفور لیوال څرګندونې هم واوري. د خبرونې په پیل کې بلاړ شو ګودر ځاځي ته. د افغانستان یو ځوان او پیژندلی سندرغاړی دی. ځاځي دا وخت په اسلام آباد کې دی، په ټلیفون را سره دی. ګودر جان، خبرونې ته خراغ لی او مننه چې را سره ملګری شوې.
بچا صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو له طریقه ټولو اوریدونکو ته سلامونه، مینه او ډیرو ته هم د خپل هیوادوال ته د تسلیت او د غب شریکې احساس لرم، او دوی ته د دې ورځې تسلیت په دې وایم چې موږ ډیر څه ترلاسه ورکړل.
آباد اوسې. موږ خو دغه خبرې به کوو، خو اول به زه غواړم چې تا ته مبارکي درکړم. ستا سندره هم نن دې خپره کړه، ډېره ښکلې سندره دې جوړه کړې ده، ډېره خواري پېښ شوې ده. پته لګي چې یو څوک یې واوري، اخ وطن وطن داسې دی کنه، داسې نومې ده.
بالکل
نو دا اولې ده، نن نن ورځ دې بیا څنګه غوره کړه چې دغه سندره خپلو مینهوالو ته او د هېواد خلکو ته وړاندې کړي؟
کور ودان واشا صاحب، دا سندره دا اصل کې مخکې د ویډیو نه، زه د ویډیو په چارو بوخت وم چې دا د یو ملګري د واتس اپ څخه هغه آډیو یې لیک شو، ولی ډېر خلکو ته ورسېده خو کنټرول نشوه. زما ورته همدغه ورځ نن ورځ ورته پلان و چې دا ویډیو له دې هم ښه جوړه شي، او په دغه ورځ چې مونږ مخکې څنګه وویل د نورو شیانو تر څنګ هنر موبایل او وطن کې موبایل، دا چې له وطنه ووتلو او هلته مو عجیب تجربې، نو دا د وطن درد یو مشترک درد. فکر مې وکړو چې راځه چې یوه چیغه باید وباسي، نو بس په دې سندره راغلم. نن مې ریلیز کړه په همدې مناسبت.
نو دغه سندرې شعر او کمپوز آډیو ویډیو چارې په دغه اړه هم لنډ معلومات راکې.
د دې سندرې کمپوزیشن چې دا ما سرزمین من چې یو ترکیش کمپوزیشن دی، هغه په فارسي باندې هغه سندره ډېره مخکې شوې ده، او په دې سقوط سره سم دا سندره ډېره وزل ده، نو ما وغوښتل چې په پښتو ورژن هم دغسې جوړ شي. شاعري ما خپله ورته کړې، فقط یو دوه بیت چې د عدالت ربا دا لوبه خورانه کې، دغه دوه بیتونه د اجمل خټک صاحب دي. نور شاعري ما ورته برابر کړې، موسیقي هم دلته په اسلام آباد کې شوې، او ویډیو هم د ډېرو خواوو پکې ډېرې خواوې پکې ښکېل وې. لنډ معلومات دا دي، خو له بده مرغه چې مخکې له ویډیو نه دا لیک شو، هغه ګیله نه کوم له خلکو، خو ځکه خلکو ته ورسېده بس ماته دا مهمه ده.
سمه ده. نو داسې کوو چې نورې خبرې بیا هله کوو چې اول دا سندره چون خبرې پیو شوې، اوریدونکي به هم یو څه لیواله شوي چې دا څنګه سندره. او زه ته بیا وایم، زما ډېره خوښه شوه تاسو ډېر کمپوز په خپله دومره خوږ دی چې تا پې دغه شعرونه او ټکي ډېر صحیح راوستي دي، او ارینجمنټ ډېر ښه شوی دی. بیا که چا په ویډیو په یوټیوب وکته دا هغې به زه باوري یم چې ویډیو به یې خوښه شي. نو دا آډیو سندره دی زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته ورو تر سره اوسه بیا نور خبرې کوو. کو د مشال ریډیو د هارون بچا هنري غړې دا ځانګړي خبرونه دا تاسو پکې د ګودر ځازي دا نوې سندره چې هم نن یې خبره کړې ده دا مو واورېدا او نوم یې وتور کړې ده اخ وطن وطن. ګودر جان را سره له اسلام آباد د ټلیفون په لیکه دی او موږ دا د نن خبرونه هم د افغان هنرمندانو سندرغاړو چې له وطن دا وخت د باندې دي له دوی سره خبرو د سندرو ته ځانګړي کړې ده. نو ګودر جان ته بیا د افغانستان کله ووتلی دا وخت په اسلام آباد کې خو طالبان چې کله په واک کې راغلل دغه د همدارز وا تیر کال د اگست 15 وه نو ته خو لکه چې په کابل کې وینو څه وشو بیا هغه هغه صحنه هغه وختونه په تاسو څنګه تیر شو یا داسې کم جدي خطر و چې تا غوښتل چې بس څومره زر چې کېدی شي له هېواده ووځي؟
بالکل اصلا یادولې یو ډېر سخت جرأت غواړي چې سړی ټولې صحنې کیسه یې وکړي او د خپرونې حوصله به هم دومره نه وي. خو په مجموع کې زه خپله شخصا لومړۍ ورځو کې د هماغه ذهنیت په اساس چې مخکې مو درلود چې طالب بدل شوی هماغه ذهنیت یو څه ډاډ راکوه چې یاره دا پخوانی دا د شپږ نویم کال طالب نه دی بدل شوی دی خیر سیاست دی او افغانستان کې تاریخ سره ول ولی همیشه حکومتونه دغه سي بدل شوی دي. خو ډیر مطمئن وم ما داسې باندې لک څنګه ذهنیت جوړو مګم د وخت په تیریدو و بل دل شي د موسیقي آلات مات شو ول موسیقي بند شو او زما په شان د نور ځوانان چې چیرې آشنا وي خلکو ته د لکور نشو وتل او چې و بوتل په یو رقم نه یو رقم زورې بل د سیو انسجام نه و د دوی ترمنځ چې دیو خبرې وي مې وکه سوي هر سړی خپل فرمایش خپل ځل باندې هر څه کول په خار کې خپل شخص لکور ډیر نه وته مو یو څه چې ما تر اوسه په دې اکړه نه دی ویلی او نه نیوایم هغه دا چې څلور ساعته زه د دوی په بند کې وم او د خپل موټر راښکته کړم څلور ساعته زه یو رواني ډیر بد وضعیت کې او اصلا پوهېدم نه چې د زما ګناه چې ځکه سبب دوه درې پروفایل وو هم موسیقي هم چې ما کار کوه هم ازادي راډیو سره کار دا ټول مې ذهن ته راتلل چې دا خلک بل اخره کوي څه اخر هم دا شول چې یو زورون نه ورسته یو لیک را باندې امضا کړ چې دا فعالیتونه نه کوي بس خلاص نو هغه نه بعد زه بیخي ډېر وډار شوم بس بیا د پاسپورت مشکل وو پاسپورټونه بند وو پاسپورټونه نه راکول دا خپل کیسه درته کوم نو بیا په جنوري میاشت کې وتوانتم چې لا کابل راووسم
خو ګودر جان دوی خدا سي تاسو ته زیات معلومات وی دا سه کم د عمومي بندیز پر هنر یا په موسیقي د عمومي بندیز کوم اعلان خو نه دی خبر کړی اواز دغه چې کوم وزارت لري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر هغه دا ویلو چې رمنګ به زور زیاته نه کوو او د ارشاد او تبلیغ لاره به خلق دیتا هڅو چې له هنر لري وو سی یا موسیقي اون کی یا سندره و نه وری کنه دا سه کم عمومي دوی بندیز لګول دی کوم اعلان خبر شوی دی
دوی دوی یو نړیوال ته چې څو یو چې خپل دوی کې دا دواړه ډېر سره فرق لري زه نه غواړم دا سړی سیاسي شیا پاتې هنر له لحاظ وایم چې تاسو به ورته لوي چې خلکو په ودونو ورغل ودونو کې خلک یو وجل به موسیقي په سر
خدا غا دغه پیخه زای په شوی دی رپورت شوی هم دی په سوشل میډیا کې هم راغلی دی خدا بیا د طالبان مشران وای چې دا بس ځنی طالبان دی په خپل سری توګه دا کارونه کړی دي کنه دا زمونږ غنی دا یو عمومي پالیسی نه ده
او بل دا دا یعنی چا جرأت نشو کولای موسیقي وکړي چاته وکړي ولی وکړي او همدا اوس په زورګونه هنرمندان ناس دي په کابل کې په ټول افغانستان کې څوک یو شی خرڅي څوک بل شی خرڅي یعنی داسې وضعیت کې دي چې اصلا هیڅ لار نه لري بل دا ټولنه داسې جوړه ده چې هنرمند اوس خدا دې دا نظام دغه شو چې هنرمند غیر خپل هنر بل شی وکړي
هغه هنرمندان ګودر جان چې له افغانستانه دا مهال وتلی دي قسم هغه دقیق شمیر خو به ګرانی چې موږ ته وای خو یو اندازه راته ویل چې څومره شمیر هنرمندان دې ته اړ شوی دي چې له افغانستانه ووځي
دقیق به ونه شم ویلای خو دا هنرمندان کا په څو کټګوري تقسیم کو یو هغه دي چې ماترات سره وي دا خو فکر کوم چې نه نه فساد به وتلی او یو بل ډول هنرمندان چې دوی د کلون کلون د پلار نکنه دا هنر درلود څوک یو څه هغوی څوک بل څه کې دا په هر افغانستان کې په هر کلی هر ولایت کې خپل خلک دي لکه اوس موږ د سر د پکتیا د زازیو کې څو کم نو په سلګونا کورانه دا شته چې هر کله خپل یو هنرمند یو هغه خاندانی هنرمندانو دا خلک لري همداسې کابل کې کای आवाज دې خرابات کوڅه کې صدر تو کم په زورګونه انسانان هنرمندان دلته اوسېږي نو دا سړی نشي ویلای ما ځکه دا دوه کټګوري و خدل چې اوس ټول کریډټ په ټولو کارونو کې هنرمند سندرغاړي اخلي اما دې تر شا خو یو ټیم وي یو کار وي د حالات غوون کې وي نو په دې اساس دقیق شمیر نشم ویلای کدا چې وایم چې تر یو لک یو نیم لک دوه لک انسانانو پورې په افغانستان کې اوسم هغه خلک دي چې پرته له هنر بل هیڅ نشي کولای
ها او دا وخت چې ته ګودر جان په اسلام آباد کې یې څو میاشتې وشوې نو دغه ته ساده ژوند او د هنر لپاره امکانات برابر دي پسې شي بوختي یا غواړي بچ اسلام آباد کې پاتې شي کنه کمی بل خواته د وتلو په دغه کې په هڅو کې
دلته خو د نورو وختونو په پرتله موسیقي ته ډیر وخت لرم خو امکانات هغه بره چې مخکې اوس خو دلته فقط د شپې ورځې سبا کول دي کار څه نشته فقط ځینې درسونه او د موسیقي ځینې نوي سیزونه چې ما ورته پام وي هغه راز دکو او درس وایم موسیقي د امکانات له وجې ورته ډېر امکانات ورته لرم دومره کوي شم چې یو سندره دو سندره. او بل خبردار چې دوستان ملګری نور هیوادونو کې شته دي چې دوی حمایت کوي، مګر تر اوسه پورې زما یو خوی دی چې نشم کولی د چا حمایت جذب کړم. نو پلان دا دی، پلان خو دا نه دی چې دلته پاتې شم. کوم هڅې چې ما پیل کړي دي هغه روانې دي، انشاءالله یو څو وخت نور به هم دلته یم، ګورو به څه کېږي.
او تا په سندره کې وویل چې زهره د خپل خپلوانو له وروره له موره له پلاره لرې، نو وطن کې چې د کورونا پاتې ده هغوی په څه حال دي؟ ستا خو به سره رابطې وي؟
هغوی ښه دي. زما په کورنۍ کې ټول داسې خلک دي چې ورونه مې پلار مې چې دوی طبابت سره سرو کار دی. پلار مې یو متقاعد ډاکټر دی او خپل درملتون لري، او ورونه مې هم داسې خپل خلکو خدمت کې دي. دوی داسې په ټولنه کې داسې شهرت یا داسې څه نه لري لکه یا موسیقی کړي یا سیاست کې داخلي، داسې نه دي. دوی آرام دي، خو د دوی پاتې کېدل هلته زما لپاره یو ډېر لوی تشویش دی، ځکه باور نه دی په کار. اوس خو دا هر څه کوم زه به کوم، مګر داسې ډېرې کورنۍ د یو بل فرد لپاره ډېر ځورول شوي. زما تشویش خو شته دی، د لریتوب خپله تشویش دی، نو راتلونکي ته به ګورو چې هغوی دپاره څه کوی شو.
ستاته ښه راتلونکي غواړو. ګذرجانه ډېره زیاته مننه، ستا سندره مو واورېده نوې، په دې هیله چې اوریدونکو یې د دوی به هم خوښ شوي وي. او ستا یو بل ملګری میر خان را سره دا وخت ټلیفون په لیکه راغلی دی، هغه ته به هم نوبت ورکوو چې د هغه خبرې او تاثرات واورو. خو تا سره به خدای پاماني وکړو. ډېره زیاته مننه چې وخت راکړه. اوریدونکو د مشال ریډیو هارون بچا هنري ګړای دا نن مو دا ځانګړي خبرونه راوړې، او په دې کې مو افغان هنرمندان هغه چې له هېواده د باندې دي میلمانه کړي دي. او نن داسې ورځ ده د اګست 15 ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کیږي. نو موږ په دغه هېواد کې هنر سره چې په دې یو کال کې څه پیښ شو هغه ته کتنه کوو. همدغه خاص مو عبدالغفور لیوال چې د هېواد یو منل شوی تکړه لیکوال دی، شاعر دی، شنونکی دی، لاغه مې غوښتي وو چې موږ ته خپل تاثرات راولېږي. نو د غفور لیوال صاحب دا خبرې اورو، تر هغې وروسته بیا امیر خان را سره ملګری شي.
په تیر یو کال کې د افغان فرهنګ او هنر لپاره تر ټولو تور، تیاره او بد کال. د افغانستان له سقوط څخه وروسته په زرګونو سندرغاړي، انځورګران، د تیاتر ممثلین، د سینما کارکوونکي، لیکوال، شاعران او د افغانی فرهنګ او هنر د ټولو برخو نمائندگان او فعالین له هیواد اوته همدا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مهاجرت او کډوالۍ ژوند تیروي او له بده مرغه د خپلو هنري پنځونو دپاره رواني او مادي او محیطي امکانات نه لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې دننه رسنۍ له پښو غورځول شوي دي. هغه هنرمندان چې په افغانستان کې پاتې دي د هغوی دپاره نه یوازې دا چې د هنري فعالیت او هستونو او تولید امکانات نشته، بلکې د هغوی ژوند هم په خطر کې دی. له بده مرغه سندرغاړي او د موسیقي د آلاتو بیلابیل غږونکي په بیلابیلو ولایتونو کې سپک شوي، اهانت ورته شوی دی، وهل شوي، ډبول شوي او حتی وژل شوي. د وسلوالو لخوا د خلکو د ودونو په محفلونو باندې تیری شوی دی او سندرغاړي ځورول شوي دي. د هنرمندانو شخصي حریم خوندي نه دی. هغه انځورګران یا نقاشان چې زیرو نقاشي کوي د هغوی آثار د له منځه وړلو له خطر سره مخامخ دي. تر ټولو لویه اندېښنه د افغانستان د نقاشۍ هغو آرشیفي ارزښتونو او موادو ته ده چې د افغانستان په آرشیفونو او ګالریو کې وجود لري. د سینما او تلویزیون آرشیفونه تر کلک ګواښ لاندې دي، موزیمونه له ګواښ لاندې دي. زه فکر کوم چې یوازینی کار چې اوس کولای شي افغاني فرهنګ ترې وبریده له کامل سقوط څخه وژغوري، هغه د بهر میشتو فرهنګیانو یوه هڅه ده چې پر یوه محور سره راټول شي او یو نړیواله مؤسسه رامنځته کړي که نړیواله ټولنه ورسره یو مقدار مرسته وکړي او دوی په خپله هم د افغاني فرهنګ د بیلابیلو هنري او ادبي برخو د نجات لپاره سره لاس یو کړي. زه فکر کوم چې تر هغې چې په وطن کې دننه یو ځل بیا د هنري فعالیت لپاره زمینه مساعدیږي، د هنر او ادبیاتو او فرهنګ د ځینو برخو د ژغورلو امکانات به مو رامنځته کړي وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شنونکی عبدالغفور لیوال اوریدونکو تاسو خبرې واورېدې چې په دغه تیر یوه کال کې چې پر کابل طالبان واکمن دي، د دغه له افغان هنر او فرهنګ سره څه شوي دي یا افغان هنرمندان له کومو ستونزو سره مخامخ دي، په دغه اړه خپلې خبرې موږ ته کړې وې. او اوس سره میر خان چې دی د افغانستان یو ځوان او پیژندلی سندرغاړی دی او د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی، له دوبۍ په ټلیفون را سره دی. ستړی مشه میر خان، او مننه چې وخت را کړ.
سلامونه بچا صاحب تاسو ته، تاسو ټول اوریدونکو ته د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم او ډېره مننه چې زم خپرونې ته راوغوښتم.
او نو موږ خو خپرونه ستاسو لپاره جوړه کړې وه چې دا 15 اگست یو کال پوره شو چې طالبان پر کابل واکمن شوي دي، او ستاسو له افغان هنرمندانو موږ واورو چې دا یو کال په څنګه تیر شو، څه احساسوي. نو ته خو دا وخت په دوبۍ کې څه شی ژوند دې څنګه دی، په دې هیله چې ښه به یو څه کارونه به روان وي؟
شکر ده په هر حال باندې ژوند که څه آسان هم نه ده، له سره بیا ژوند پیلول، هر څه پرېښودل، بیا له صفر نه هر څه شروع کول همیشه ستونزمن وي، خو بیا هم سړی باید په هر حال باندې شکر وباسي.
دا دغه کابل کې چې حکومت بدل شو، دغه یو تحول رامخته شو، طالبان ورغدل، حکومت یې ونیو، نو موږ بل تا سره خبرې هم کولې دي خپرونې ته به هم زموږ راتلې مشال لډیو باندې به ستا له حاله خبرې دو، ستا له کارونو به خبرې دو چې دغه وخت کې ته له ملي ټلویزیون سره د یو سلاکار په توګه تا کار کوو، ځینې برنامې د لرلې او هلته هم کارونه کول، فعال ژوند دې تېراوه. نو هغه وخت څه وو چې دا ناڅاپه کیسې بدلې شوې په کابل کې؟ تا ګنې هغه وخت هم دغه ملي ټي وي سره په کارو بوخت وې، او دا هغه وخت هغه خپل فعالیتونه راته لږ دغه کې را په یاد کې.
زه د معمول په څېر جمعې په ورځ هم ما کار کوو، نو د جمعې په ورځ هم دفتر ته ولاړم، او یو څه کارونه مې راغونډ کړل، او ما چمتووالی د استقلال د جشن د خبرونې لپاره نیولو. که څه هم خبرونه د دننه مخکې ډېره لویه پلان کړی و چې خبرونه به ډېره ستره وي، خو بیا بعضې امنیتي ستونزې وې. موږ ته وویل چې خبرونه باید وړه وي، غټه خبرونه نه، په یو سالون کې یا حال کې وي، وړه خبرونه. نو زه د هغه په کارو بوختم، ما خبرونه پلانوله چې خبرونه به څه رقم وي. او بس شپه شوه، سبا چې شو هر څه بدل را بدل.
تاسو داسې کوم احساس، داسې کوم په یو څه پوهېدی چې دا حالات ګنې بدلیږي، یا دغه خواته خبر روان ده چې دا جمهوري حکومت په چپه شي او طالبان به د دوی پر ځای کینی، داسې کوم خطر دې احساسو کنه؟ دا ډېر ستاسو لپاره هم یو ناڅاپي وشو هر څه.
ډېری افغانانو فکر نه کوو چې داسې ورځ به راشي چې په یو شپه کې به هر څه په بل مخ وي. دا بعضې دوستانو سره چې موږ کېناستو، هغه به همیشه راته ویل چې جلال آباد هم ونیول سي، د جلال آباد نه کابل پورې راتلل به هم دوی ته تقریبا 3 میاشتې یا 2 میاشتې ونیسي چې دوی کابل ته راننوځي. نو دغه موږ ته، موږ خو بیا تجربه هم نه درلوده، ډېرو مشرانو خو دغه ورځ پخوا هم لیدلې ده، نو د دوی د تېرو تجربو نه علم سره اخیستی و. هغه دا اوس 2-3 میاشتې به ونیسي که دوی جلال آباد ته هم راورسېږي او غزني ته هم راورسېږي. او موږ ځوانان خو په همدغه فکر کوو، او نه ځکه چې زما کار ډېر په د دولت په چوکاټ کې و، او زما خپرونې به دولتي وې، نو همیشه سبا ما داسې کومه خپرونه پلانوله به مې جوړوله، نو زما به د امنیتي ارګانونو سره ملاقاتونه کېدل، د دې سره به مجلسې وې. او په دو کې سما د دې هغه ډاډ ګیرنه به سما ته راکوله، او امنیتي تدابیر څه به نیول. دغه نه ماته هم دغه علم حاصل کېده چې دلته ستونزه به په دې وطن کې دغونه زر نه راځي، ځکه زموږ سربازانو قرباني ورکړې ده. موږ چې موږ هلته وو، موږ پې ویاړل، نن هم پې ویاړو، سبا به هم پې ویاړو. موږ سربازانو ډېره لویه قرباني ورکړې ده دې وطن ته.
دا هنر سره په دې یو کال کې څه وشو؟ بیا تا بیا څه وخت پریکړه وکړه یا دې ته اړ شوې چې بس اوس نور دلته ژوند نه کیږي، هنر خو بالکل نه کیږي، اوس بس خپې وباسه؟ کنه داسې څه، داسې کوم حالات یا څه وخت داسې را جوړ شو چې ته دغه کار ته اړ شوې؟
ما په دې څه کابل ته راننوتل، نوې حکومت دې راننوتل کابل ته، ملي تلویزیون ته ولاړل. نو زه فکر کوم په هنرمندانو کې د ټول ناول ځان ما ولیده، ځکه چې دوی د ملي رادیو تلویزیون د موسیقي برخې ته ورغلي وو، او هلته ما یو څه خپل شخصي د موسیقي وسایل هغوی ته ډالۍ کړي وو چې دا تاسو وکاروئ تر څو چې موږ نور درته اخلو، او هغه دوی مات کړل ټول. نو دغه انځورونه چې په هغه شپه ما ته راغلل، دا فکر کوم چې دا د سقوط په 3 یا 4 ورځ وه. نو زړه مې ډېر مات شه، ځکه چې هغه ما ډېر په مینه اخیستي وو، ډېر په محبت مې اخیستي وو، او هنرمند خپل د موسیقي د وسایلو سره بې انتها مینه لري. دا هر رښتینی هنرمند په ده باندې پوهېږي چې هغه څونه په هغو پام کوي، څونه ورسره مینه کوي، څونه یې په قدر کوي. خو هغه انځورونه چې ما ته راورسېدل، نو بیا ما پرېکړه وکړه چې ښه، یعنې اوس هم په دې وطن کې هنر او هنرمند ته ځای نشته. نو بیا مې یو څو شپې نورې هم تیرې کړې، یو هفته نور هم وم، تر څو چې مې خدایي لاره پیدا کړه، یو ملګري را سره مرسته وکړه. او د افغانستان په موټر کې څنګه چې ما د وطن نه په وتلو سره وطن په خدای سپارم سندره وویلې، نو هغه قصه کټ مټ زما د وتلو قصه ده. همدغسې مې یو بایک په شاو او په موټر کې د افغانستان نه ووتم، ازبکستان ته ولاړم، هلته سرحد نه خور واوښتم، او بیا د ازبکستان څخه امارات ته راغلم.
نو ته یوازې وتلی امیر خان، که کورونا دې لا هم هلته په افغانستان کې ده، او یا ورسره د رابطې کیږي که هلته وي؟
زه اول یوازې وتم، خو اوس مې کورنۍ هم ټوله په دوبۍ کې ده.
ښه، او دوبۍ کې چې ته وي، نو ستا خو دغه ایونت مینجمنت او په دغه چارو کې ته دغه لرې کارونه دي کړي دي، یو سابقه لري، نو اوس هم په دغه کارونو بوخت دي کنه؟ هنر ته هم وخت ورکوي، سندرې کمې لګیا جوړوي؟
نو دوبۍ ته راغلم، بیا د خوشبختانه مې اول د دوبۍ ایکسپو کې کار وکړ، د دې سره ایکسپو په اداره کې مې ورسره کار وکړ، تر مارچ پورې هغه سره بوختم. دغه نه بعد یو څو میاشتې نور مې خپل کاروبار، خپل کوم شرکت مې صدر لوده، ورته مې په پښو ودرو. او سږ کال به زما د خوږ ملګري هنرمند شفیق مرید په مرسته، هغه د بزنس په اصطلاح کې شراکت ورته وایي، نو دی وار به د افغانستان کلی په ګلوبل ویلج کې په شریکه مخته بیاوي. خیر
ډېر ښه. یو خبر زما کتره ته په معلومات را کې، دا تا خو د ملي ټي وی هغه د موسیقي برخه یاد کړ چې هلته طالبان لاړل، هلته دغه موسیقي آلات مات کړل. په کابل کې دا د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم و، اداره هم و، چې دغه ډاکټر احمد سرمست مشري کوله، او هغه یو خپله یو ملي ارکسترا لرله، هلته به ځوانانو الکانو جینکو دوی به زده کړې کولې. هغه انسټیټیوټ ته هم ګندی ورغلی وو، او هلته هم د موسیقي آلات مات کړي وو. او کداره ته هم وایي چې هغه د ملي ارکسترا چې وا هغه بیا له هیواد خو وتلې ده، دومره خو خبرې زما په خیال چې یورپ کې چرته ده، خو چې په څه حال دی هغه ځوانان جینکۍ الکان اوس هم د هنر په برخه کې دغه دی فعال دي کنه؟
هو دی، بیا د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته ورغلل، هلته هم د موسیقي وسایل مات کړي وو، او هغه شاګردان بیا یو مدابات د پرتګال سپانسر کړل، تقریبا 200 شاگردان دی پرتګال ته وستل، هلته ورته انسټیټیوټ جوړ کړای. خو زه فکر کوم چې له هغه ځای څخه هم ډیرای ځوانان شاګردان څو هغوی د اروپا نورو هیوادو ته تللي دي، پرتګال هم پریښی ده. او زه فکر کوم چې استاد سرمست په دغه هڅه کې ده چې د ارکستر بیرته په پښو ودروي، تر څو هغه شاگردان په بیلابیلو ځایونو کې خپرونې ولري.
امیر خان، راتلونکي ته څه څومره هیلې لرې؟ څه به وشي که دا حالت هم داسې دوام به وکړي، که نه یو څه هیله شته چې لږ تر لږه دا افغاني فرهنګ، پښتو موسیقي، هنر، دا کوم هنرمندان چې د باندې دي، څنګه چې لیوال صاحب هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې دوی کولی شي چې په اوس وخت کې خپل کارونه دغه کې منسجم کړي، او ترمنځ هماهنګي پیدا کړي، او ځینې کارونه په شریکه وکړي، دغه امکانات لرې یا کومه خوشبیني وینې؟
بچا صاحب، زموږ خو د فرهنګیانو وظیفه دغه ده فرهنګ ژوندی وساتي، او مونږ څونه څه توان لرو په دې سختو شرایطو کې. زه په دې ښه خبر یم، او ملت دې په دې خبر وي، زموږ وطنداران دې په دې خبر وي چې یوه سندره لګښت غواړي، او په دې حالتو کې چې موږ هر څه پریښي دي او راغلي یو، نو موږ کله یوې سندرې هم جوړول هم فکر کوو، نو دا په دې معنا ده چې موږ د خپل نس نه یو ټوټه ډوډۍ سندرې ډالۍ کوو. فرهنګیانو دغه وظیفه ده، دغه مینه ښکاره کول دي، موږ تر څو ژوندي یو هنر ته به خدمت کوو، د افغانستان موسیقي به ژوندی ساتو. دغه یوازینۍ لاره دغه د پاتې ده په خارج کې موږ کار وکړو، سندرې جوړې کړو. دا اوریدونکو نه مې دغه هیله ده چې خپندان ونازوي، دغه وخت کې ډېر زیات ضرورت لري، ورته جلا وطن سوي دي، هر شی پریښي دي. هغه کوم هنرمندان چې په افغانستان کې دي، خدای مو د هغې د حاله مه خبروه، هغو په حال باندې موږ خبرېږو. ډېره بېچارهګۍ کې دي، څوک رنګ مالی کوي، څوک کورونه پاکوي، څوک د ګاز دوکانونه جوړ کړي دي، ګاز خرڅوي، څوک تیل خرڅوي، چا ریړۍ اخیستې ده نخود او کشمش خرڅوي، او څوک خپل د کور کالي خرڅوي تر څو خپل بچو ته ډوډۍ ورکړي. نو د هنرمندان سره په وطن کې مرسته وکړي، بعضې اتحادیه شته چې د هغو له لارې تاسو ورسره مرسته کولی شي، تر څو موږ وکولی شو ټول یو ځای د افغانستان فرهنګ ژوندی وساتو.
ډیره مننه امیر خان، ژوندی او ګړندی راته اوسې، خوشحاله اوسې، وخت راکه مونږ ته بیا هم. ډیره مننه، آباد اوسې،
کور ودان، ډیره مننه، ژوندی اوسې.
اوریدونکو، د امیر خان یو سندره چې د سولې ته ویلې وه، هغه وخت لا په کابل کې جمهوری حکومت و، د سندره به واورو یو ټوټه، او بیا به د افراسیاب خټک صاحب خبرې واورو چې مونږ ته رالیږلې دي، او ورپسې بیا امجد شهزاد له ملکنډه را سره به ملګری وي. I'm not afraid to die. اردوونکو د مشال رډیو د هارون بچا هنري غړی د ځانګړي خبرونه ده. اوس په خبرونه کې د افراسیاب خټک چې دی هم شاعر دی، لیکوال دی، سیاستوال دی. د نه هم خاص کړو چې دا د طالبانو چې یو کال د واکمنی نن پوره کیږي، نو په دغه حواله چې هنر سره څه پیښ شو او دی ورته څنګه نظر کوي، د چون شنون کې دی په چارو نظر وي، نو د موږ خپل تاثرات را لېږلي دي د خټک صاحب دا څرګندونه به وګورو.
ز د ریډیو مشال ډیره مننه کوم چې په افغانستان کې ورپېخ انساني ناورین باندې او خصوصا تیر یو کال په شیرو شهیدو مسلو باندې دا نن پروګرام کوي او ماته هم د یو څو ماتو ګډو خبرې کولو موقع راکړې ده. ارستا دي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې افغانستان کې په وقفې وقفې سره کېدونکي جنگ ډېرې شدیدې مسلې جوړې کړې دي. خدا خصوصا تیر یو کال کې چې کوم ناورین یا ترجیدی یا المیا رامنځته شوې ده، هغه تر ټولو زیاته خطرناکه او شدیده ځکه ده چې افغانستان کې حکومت، ریاست یا دولت سکوت کړی دی او هغلته کې هیڅ قانون، هیڅ نظم او خصوصا د افغانانو دپاره هیڅ، یعنی د هغوی مسؤلیت یا ساتنې دپاره هیڅ شی پاتې شوی نه دی او لکونه افغانان خپل وطن پریښودو باندې مجبور شوي دي په بدو حالاتو کې. په دې کې خصوصا ښځې، ماشومان د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. نو دغه ناورین یا دغه تراجیدي چې ده، د دې یو اړخ فرهنګي دی، یعنی شعر، موسیقي او نور هنرونه، ښکلي هنرونه هم د دې تراجیدي ښکار شوي دي. افغانستان او افغان پښتون وطن که سړی وګوري، نو دلته د جغرافیه داسې وه، لرغوني تاریخ که سړی وګوري، چې دلته د شمال نه جنوب ته هندوستان د تلو لاره وه او دلته ډېر جنگونه او تړاکونه راغلي دي او د پښتنو افغانانو وطن یې ریز مریز کړی دی. دې سره زموږ تهذیبي حافظه، تمدني حافظه چې ده، په دې کې هم شلون راغلی دی او موږ نه پخوانۍ خبرې خطا شوی دی، هیرې شوی دی. د ګندهارا تمدن د دې ډېر روڼ مثال دی چې تاسو ګورئ چې د پېښور، سوات او ننګرهار او کابل او بامیان پورې یو خور تمدن چې هغه د وروستو راتلونکي جنګونو په وجه زموږ نه خطا شوی دی. او بیا قبایلي ټولنه وه، د پښتنو ټولنه قبایلي پاتې شوې ده، نو دا شفاهي تمدن یا زبانی تمدن و، یعنی خلکو کتابونو په ځای باندې زبانی خبرې کولې او یو نسل نه بل نسل ته اوختې. نو په دې کې بیا زمونږ ولسی ادب، ولسی شاعري او موسیقۍ ډېر رول لوبولی دی او ډېر زمونږ خبرې چې دي هغه په دې ولسی ادب کې یو کل نه بل کل ته رسېدلې، بلکې سوونه کاله په مخ راغلي دي. نو که تاسو وګورئ، نو د پښتونخوا او د افغانستان فطري چاپېریال، غرونو، سیندونو، سردرو، تړو، تیګو، سلو، ساندو، سندرو، شجرو، انانو، رواجونو او متلونو له مخې مونږ د خپلې ملي روحیې ټاکنه کړې ده. دغه ملي روحیه بیا زموږ په ولسي ادب کې خوندي پاتې شوې ده، چې هغه په لنډۍ، چاربیت، بګتۍ نه علاوه موسیقۍ کې هم شامله پاتې شوې ده. نو لحاظه مونږ دپاره د موسیقۍ او د شاعرۍ اهمیت ډېر زیات دی. اوسنۍ درجې کې بدقسمتۍ سره زمونږ دا شاعران او موسیقاران او د هنرمندان ډېر مشکل سره مخامخ شوي، ځکه چې موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی دی یوویشتمې پېړۍ کې او خلک مجبور دي چې پېښور ته نور ځایونو ته راغلي دي. نو ما یقین دی چې پښتنو فرهنګ به یوازې د خپلې مظلومیت خبره به نه کوي، بلکې مبارزه به کوي د جنگ خلاف، د تشدد خلاف، د خشونت خلاف، لکه چې تیرو څو کلونو کې کړې ده. او امید دی چې دی به افغان پښتون به د دې ناورین هم داسې راوځي لکه د سکندر، چنګیز، تیمور، بابر، اورنګ او د فرنګ د ناورینو نه راوتلی دی.
د پښتون افغان وطن د فرهنګ، کلتور، موسیقۍ د ارزښت او دا اوس چې د دغه هر سروان دی په دغه سیمه کې په دغه اړه مو د افراسیاب خټک خبرې واورېدې. اوس را سره اورېدونکو امجد شاهزاد چې دی د ملکنډ تاڼۍ کلي دی، پېژندلی شاعر او لیکوال دی، سندرغاړی هم دی. او دوی بیا په وروستیو کې د ځینو ملګرو په مرسته د هغو هنرمندانو لپاره د افغان هنرمندانو لپاره چې په وروستیو کې پېښور ته کړه شوي دي په کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته هغوی ته یو څه ستونزې جوړې شوې وي. نو شهزاد صاحب او ملګرو یې د هغوی لپاره هلته غږ پورته کوي، احتجاجونه یې کړي وو، لاریونونه یې کړي وو. نو شهزاد صاحب ستړی مشي خپرونې ته مننه چې وخت یې راکړ مونږ ته. شاده صاحب ما خو خبرې به تاسو سره ډېر وکړو خو وخت را سره لږ دی، یو بل میلمه به هم موږ د جرمني نه اخلو. نو که په لنډه توګه راته ووایي چې دغلته اوس حالات څنګه دي، تاسو چې کوم یو مبارزه روانه کړې وه چې دغه پېښور ته کړه شي هنرمندان یو څه آرام ژوند وکړي، د کار روزګار فرصتونه ورته برابر شي، په هغه چارو کې تاسو څومره بریالي شوي او دغه هنرمندان اوس دا وخت په څه حال دي؟
په دغه یو کال کې خو ښه پوره پرمختګ شوی دی. د هغوی د ستونزو په هوارېدو کې اوله کې ډېر مشکلات وو، ډېر ستونزې وې په هر حواله وې، د انتظامیې د اړخ نه هم وې او داسې مالی ستونزې هم وې او نورې کیسې وې. اوس د فضل دی د الله چې دغه ټولې مسلې تقریبا د ډېر حده پورې هوارې شوې دي. داوی د زیږی ستونزه هوارې شوې دي. داوی د هنري حل زلو د فعال کولو د لپاره مونږ چې کوم د نورو ملګرو په مرسته کوم منصوبه جوړه کړې وه هغه پلي شوې ده. دغه هنرمندان اوس زموږ په پښتونخوا کې خپلې هنري حل زلې کوي. دلته کې خادوله خوشحالوله چې څنګه د دېزي هنرمندان دي، دغه خلک هم دي، بلکې زموږ د دېزي ځایي هنرمندان د ځان سره پکې کم چې د دې نږدې ملګري دي، خامخا اړیکې لري خپل کې هنرمندان. نو اړ د ځان سره بوزي هم کو سندرغاړي دي، کارکسترا ده، او کو د دې سره تړلي نور شبکې دي، کیسې دي، هغه ټول پر روزګار شوي دي. ځینې انتظامي ستونزې په دغه وروستیو کې وې د پښتونخوا د انتظامیې د اړخه. نو هغه کې مونږ چې دغه احتجاجونه وکړل، لاریونونه مو وکړل، نو هغه ستونزې هم د ډېره حده پورې هوارې شوي دي. دوی ته د یوین د طرفه مونږ کوشش کړی دی چې ټولو ته دغه بدی چې کوم کارونه وي چې هوا سره وي، چې کوم انتظامي ستونزه دلته نه وي، بیا هم دغه دي چې بے ځای شوی دي د خپل ځایونه. نو هغه سي آرام ژوند خو دلته نشي کولای. موږ اوس هم حالي ځلی کوو چې هغه د کوم چې بهر تلل غواړي چې بهر لاړ شي، یا دلته کې پاتې کېدل غواړي، یا فامیلونه دي ورسره، نو چې هغه خپل ژوند په قرار وو کې. دلته په خصوصي توګه د هغه چې کومې معاشي مسلې دي، د معاش مسله ده، د روزګار مسله ده، چې هغه حل شي. نو هغه لا وخت غواړي نور هم لکه سیستم وی وړې وړې شته چې هغه هواري شي او دغه لپاره نور هم کار وشي.
په ډیر زیاته مننه شهزاد صاحب، تاسو سره بخت پیمانی کې وزکه چې یو بل ملمر سره دی، وخت را سره 15 منټه پاتې دي، تاسو سره خبرې ډیر زیاته کې دي شوې. خو بیا هم ډیر مننه چې پرونی تر راغله. آباد اوسې. اوس په ورزو اقبال ترناک ته دی، په جرمنی کې دی، د پیژندلې انزورګر دی، نقاشي کوي، رسامي کوي. ترناک صاحب ستړی مشي خبرونه ته خراغلې د مشال رادیو، مننه چې مونږ ته وخت را کړ.
سلامونه بچا صاحب، ستړي مسي تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او خوشاله يم تاسو سره ما.
ډیر مننه، مونږ هم خوشاله یو. نو که تاسو راته په لنډه تو گوای چې کله وچه جرمني ته راغلی یو د ژوند او د هنر مو څه حال دی، څه امکانات دي دغلته، خو په دې هله چې ژوند مو خوي.
مننه بچا صاحب، دلته تقریبا تر یو حد پورې ښه ده، خو هغه څه چې موږ ارمانونه او زموږ هیلې وې چې په خپل ملک کې د هنر په برخه کې پرمختګ و، خواري ولا هغه ټول عمل ته پاتې دي. یعنی تقریبا له نوي نظام څخه درې میاشتې تیرې شوې وې چې زه کابل پوهنتون ته ولاړم، و مې کتل زما ټول استادان تللي وو. تقریبا هغه د کار خلک، هغه تکړه پروفیسران چې موږ ورته تمې وې، زموږ ورته هیلې وې، موږ به هلته یو څه زده کول او یو څه به مو لاسته راوړل، هغوی نول. لغه ورسته متصمیم ونی وای چې دلته د تعلیم او دغه د هنر د پرمختګ لپاره هم باید هجرت وکړو او ژوند ولر شو. سره له دې چې هلته ارزښت هم نشته او تر ډیره حد پورې ډیر هنري موضوعات اوس یې غلط بند شوی او چانس وای کولای شي هلته خپل کار په سمه توګه مخته بوزي. لغه غوی څخه وبخي.
او مننه ترناک صاحب. نو یو دغه موسیقي او هنرمندان دا خو لګه داسې ښکارا سامړه خبره وه، دی لږ زیات زیان په خطر کې حساب وو دغه ملګرو چې موسیقي سره تړاو وو. تاسو بیا چې هغه ملګري چې انزورګری کوله، رسامي کوله، تاسو هم ګنی دغه فکر کوو چې را تاسو ژوند ته خطر پیښ شي یا تاسو به وزورول شي؟
دغه د انزورګری موضوع چې دا اوس کوم د سی وایو چې دا سیاسي موضوعات یا هم هغه ورځنی ټولنیز موضوعات دي هغه نسبت تر لیکلو په انزور کې ډیر واضح رسیدای شي، یعنی د انزورګری لاري ډیر مبارزه کېدای شي او د غل لاري ډیر واضح پیغام رسیدای شي. نو دوی تر ډیر حد پورې مخالفت خودلې د معاصر هنرونو سره، خودلې د معاصر هنرونو سره دي هغه نو بیا د ټولنی هغه اصلي او کره حالت بیانوي، ښکاروي او په هغه کې خپل پیغام رسوي. نو دا اتمن چې تاثیر درلودي او دوی به اتمن مخالفت خودي.
موږ سره چې غفور لیوال صاحب کې خبرې کړې دي هغه کې هغه یو ستونزې ته اشاره کړې و چې په کابل کې کوم د انزورونو ګالری وي یا آرشیفونه و هغه دا وخت د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي، نو تاسو هم دغه خطر احساسوي؟
بچا صاحب د سید سی یو خو د عمومي انزورګری د غسر به کېدای شي ډیر به مشکل ونه لري، مګر اصل انزورګری او هنر چې دغه د معاصر هنرونو برخه ده چې په هغه کې ټولنې ته یو پیغام رسي یا هغه مفهومي انزورګری د غسر مخالفت ستا او روان ده تر ډیره حد پورې، ځکه هلته د چیرې یا هم د فیګور انزورګری ته اجازه نشته. نو تر ټولو ډیر پیغام چې رسول کیږي هغه د انسان په هغه چیره، په هغه احساساتو او د فیګور په حرکتو کې رسول کیږي، او دا به یو ډیر غټه ضربه وي. تقریبا په دغه شلو کلونو کې تر یو څه حد پورې یو څه خواري پکې شوی، ولا تر یو حد پورې ډیر نه، خو اوس چې زه ګورم زه وایم چې هغه به له صفر سره ضرب کې.
دا یو کال چې تیر شو د وطن له حاله خو موږ ټول خبریږو، رسنۍ دي، تاسو کله داسې هڅه کړې ده چې دا څه چې وشو په یو کال کې دا د انزور کوي او خلکو ته وړاندې کوي د یو نه یو طریقې له لارې؟
لګیا یم بچا صاحب، تقریبا لس عمومي غټې تابلوګانې دي چې پر هغو باندې کار کوم. د خپل تیر یو کال دغه د مهاجرت دوره چې د څنګه راغلم دلته څه رقم تیر شو او هلته څه وضعیت د هنر سره کوم وضعیت روان ده پر هغوی باندې کار کوم. چې تقریبا دوې میاشتې وروسته یو نندارتون دلته په جرمني کې بیا وړاندې کوم له خیر سره جوړوم بیا.
سمه ده ترناک صاحب، بس موږ هم دعوت کړې چې جرمني ته درشو ستاسو نندارتون کې ګډون کوو. ډېره زیاته مننه، خوشاله اوسې. خوشاله اوسې اوریدونکو د مشال رادیو، مهرباني. هارون بچا هنري ګړای و دا ځانګړي خبرونه متاسو تر وړي و، موږ پکې هڅه وکړه چې په دغه تیر یو کال کې چې په کابل طالبان واکمن پاتې شول دغه هیواد له هنر سره څه وشو، هنرمندانو خبرې تاسو واورېدې، د ځینو پوهانو هم. نو د خبرونې په پای کې د بریالي سمدیپ غږ دا یو سندره مو درته ساتلې، له دې خوند واخلې. یو زه هارون بچا به د نجات غواړم په مخه
ظالمہ انقلابہ دلتا برا ہرا ولاړې.